په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اتریشي ورځپاڼې سټنډر چې لومړی دا خبر ورکړ وای چې نیول شوی کس یو خی اړخی تونلارې متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کنړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کنړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې و 50 هکتار ځمکه د اوبو 50 سربندونه لزګونه څاروي او باغونه لمنځه تللی دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریو او سیلابونو خبرداری ورکړی وو. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په کریواري خارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شپې ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 500 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا روسیا ترورستي دولت وبالا او په خپل ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ خارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له خودلو پرته اعلان وکړ چې د الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتل ولی په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان سمو د مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استاوس جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی مسی کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو خدمات ارزه کول، کومکونه کول، بشري کومکونه وسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوارځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښته مخه کړې ده.
لس جریب په تاریخ سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېرو دوستانو کړلې ده.
د خبرونه په دوه منیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه تصویب لپاره ولیږله یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډ عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تر ځکه مرسته مسلې دا یتمان ممرې دا نه د تکون چې د بل کالی راتول او مور ور د بل چای راتول
زرلخت د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ته هغه همداسې مهال چې لا دې وخت دوډۍ په ډیر ستونزمن ډول پیدا کوي. په وزلای تر دې حدا رسول چې وای لژوند د بیزاره شوی هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنې سیو زیاتوي. دې حال په مرګ خوشاله ده.
وروره بالا خو ده علي دغه دغه چنجي نه ده بل چې پلاست څنګه ورکمې دا ټوکر ساتي چې وره کوم پلاست به تیرا واسي اوس مې بیا دانا دانا تر بیا دانا دانا کړی یاره وته مې استولې دي د تنه دلا کبا پسپوس په ودی نه بي دسي مان مې دستا
شاید په افغانستان کې د نګدي هغه 28 میلیونو بې وسلو افغانانو فریاد وی چې اوس مهال د بې وسلې په ورسته یې کرخه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسی جرګې د سی یو څلوېخت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیو د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یو معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یو لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېخت لایحه له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولای شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانی شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړې کچېرې د سیمې ځو کارکونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امر دلته د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مؤسسې کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغه تصویب شوې لایحه په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانستان له افغانانو سره څومره اغیزناک وي او د بیا پایل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیل او بیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشری کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهي بخش او هر بخش کې بیل او بیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان څاکم شو افغانستان کې، ځکه دوی د خپل ملک دی څه د ارزښتونو باندې باور لري، بشری حقونو باندې باور لري، د دې په اساس د سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یي جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجرای سوی او کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې څه آسیب پذیره او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. چې موساد خوشحال کاله کې ډیر ظرفیت پیدا کړی دی، یعنی ښه ظرفیت لري لکه حکومتونه غوندې کولی شي چې خدمات ارزه کړي خلکو ته. ډیر موساد دی چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته، دوی سره کار هم کړی دي، پارتنرشپ کړی دي، دوی پروژو تطبیق کړی دي، هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی سره اعتبار هم لري. او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محسق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینو جایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپله سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنې ځینو جایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي او د حاکم ډل نه سین افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي په اساس دوی خپل جدي اقدامات کړي دي. یعنې د کومکونو څه دولتونه کوي دوی ته دوه ادرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کېدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم ډلې دي چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ته درش میلیون نه ډیر خلک دي چې هغوی متاسفانه نن سبا ډیر په فقر وضعیت سره مواجه دي او اکثریت آسیب پذیر دلیم چې دي ماشومان دي او ښځې دي، خصوصا ښځې چې پخوا کار کوه وظیفه یې درلوده خپل وظیفه یې لاسه ورکړی دي، اکثر ښځې بې سرپرسته و او دغه بې سرپرسته ښځې نو د خپل د کور نان آورو متاسفانه چې دی کار واخیستل شو او د فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سبا افغانان نسر مواجه دی. او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان شتمنی پلاس که دی اقوی آسی پذیرمونه دی.
له مدني فعال خلیل رو فیسره د کاناډا د ولسی جرګې د ورستۍ پریکړې په باب مرکه و. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسي بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټ پالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر هم له 80 کلونو لوړ دی. همداراز ویل شوي چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي دلته په سټډیو کې سره دی. تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو نیو رئیسی بندي دی. خو د وزارت ویلي دی چې د دې هیواد وګړو ته ډیر په خوا خبرداري ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړې او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچنی ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښی اړخو په یو مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی خودلی او په دې اړه جزئیات هم نه دی ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دی چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دی ولایت کې د حواله ګرمي دوسر د ماشومان د خوار زواکي د زیاتې دوه خبر ورکوي. د دې روغتون مسولانو ویل چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومان په وارد کې بستر شو ماشومان شمیر دوه برابر شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د میرویس حافظوی روغتون د ماشومان د څنګه کې بستر سی به ټول ماشومان په خوار زواکي اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د څو ورځې راځي دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خورو د نشټوالې لامل په خوارځواکۍ اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بدو د بل ورځ ما پښین ویني سپراکړه ویني چې سپراکړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه وکړه لوي دا تسې د خاکشر وو د تور چای ورکوړه دا د جیسه د سیمې دمو خوشکړه ده. ا دوا یې راکړې دوه ورځې آرام او بیا هغه دوا چې خلاصې نه او بیرته هغه سپه ولاړې بدره دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې هغه دوا یې نه خلاصې کړې هغه ول داسې تغذیه دی هغه راتول داسې تغذیه دی. بیا موږ چې نه یې تراوسیم ولور چې دلته چې ورته وایي دلته چې مراوسې دې تراوسې د ستارې کړو.
د هیواد په لیر پروتوسیمو کې خلک د بیوزلۍ لامل د کافي خورو له نشټوالي سره مخ دي او د خپل ماشومان پالنه نس کولای. بيبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالۍ میوان څخه دلته راوړي او درملنه کوي.
اول دوار سنه بغل سو دوه ډاکټرانو وای مشخنه په ویر ادا سنه بغل د هغه څه ته کده له بوز بستر کې بشنای کې نو نن مژه غل مژ ولا سماده او دې پیدا نه پویر چې ماته به خبره کسه نور کوي و عمل و عمل لاله کوس بیا سب کس او خا ګرځي لري نه څه پرسیر.
د امیر وایس روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشمان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام دو چند سوی او دو سوی یو اتیا ماشومانی بستر کلی دی. نموری وای پا رختون که ده بسترون و امکانات کم خود ده ناروغان و شمیره زیادی.
نو ده دوی خبر سیده که دلیسی چی ده ده مریضان و دیر سی او زیادتر رای ده سی چه آقا بستر تا ضرورت پیدا که. خود ده اوس فیلی شرایط چی ده اوس مج لرو کم سهولت چی مج ده بستر ده پاره لرو متاسفانه آقا نبسیجه. آقا بسیجه نه پروش کالون پا دامیاشتو که از مج مریضان از مج ده کپیسیتی دره چنده ترسیده لیوه او از فیلنو مج چه کم مریضان لرو او کم بسترون لرو ده آقا دوا چنده مج مریضان لرو یعنی چونه چه از مج کپیسیتی ده سویت غزی ده مریضان ده پاره ده آقا دوا چنده مج مریضان اسم لرو او لا کرا کرا پسی دیریش
دا پا دا سال که ده چی ده بی پلو داکتران و سازمان پا دیورستوی که ویلی چه پلوی رپروتو سیمو که روختیای مرکزونو تا نلاسرسه یا کمزور اقتصاد تا دیلامیل سوی چه پا ماشمانو که ده خوارزواکی کچل ورسی. ده غراز یونسیف یا ده ماشمانو ده ملاتر سندو قرشکال کری چه سرشکال با پا افغانستان که 2.3 میلیون ماشمان لخوارزواکی سرمخسی چه 815,000 ماشمان باید شدید خوارزواکی لپاره در ملنی تارتی اول داری.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل سوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهمه خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت ډېر بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب العجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو و ایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې و ایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ یې جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسیږي. ګارډین کلی د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د کورنیو چارو وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کم بیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړي دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انج د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
دا ودی کلن نور علی دی چې د خپل ځمکې په خړو بولو بوخدي او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نورالی خپل جزمه کې ته تر ځمکې لاندې وبه د مریضو اندارو په مرسته راپورته کوي. هغه وبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابر اکشته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګریش کولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خدای وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. هغه چې اوبه کمې غواړي، دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او د غراز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب پتاریا کو سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډیر دوستانو کړل. شخصا زما خپل د ناستو ولاړو ملګرو د پنځه کال کې چې کړل دي چې کور ودان زموږ په خوله اعتبار کړی دا زموږ سره یو سپینډر یا غدا د سره د څوار لس جریب شش کال کښ کړی دی. زما خپل نور دوستانو دا کښ کړی یاري ان شاء الله چې زموږ د شرکت څخه د دې تخم او نال توزیع سوی دی. زما فکر تر 2000 جریب اضافه
د هلمند په للمی او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غړېدو په حال کې ده. د دې طبي بټي پاڼې شین رنگ لري او شاوخوا 500 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، اترو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي ان د هین یو شمیر خلک په دریو وختونو ډوډۍ کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نوراغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او د هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. د وای د هنجی د کښت له هغه ورسته مخه کړي کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سواله.
دا چې د سهار څو سړی مونږه وکي د کار ته ودرې دی بیا تر لمر لیدو پورې امې نشوي امې ټولې دا وخت نه لري لکه د تاریخو ده. ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نش د تاریخو چې دا تقریبا په 15 باندې ملکیږي د هغه څه باوجود په $40 کیلوم ټولېږي. دا هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15000 افغانۍ دی او مزدور مزدوري ده.
انج هنګا یان غوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آبو هوا د انج د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انج کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وای انجه د کوکنارو ش بدیل دی او په کار د چې زموش کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا وار کړي. نموړي د غراز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیل مرستې هم کړي دي. افغانستان یو غرنی هیواد چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دوجیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول خالی چې دیگا ماخام باران شوی ده سیلابونه راغلی دي لنجرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام. زما غږ په ازادۍ راډیو کې نشر کړئ.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت ته باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکان مې ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې ته چې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه او چې د ازادي رادیو لارمو او اوریدل په همدې سره د خبرونه دوهمې مایته نږدې شوې او په دوهمې مایکې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مئی میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه جزئیات هم نه دی ورکړي، خو یادونه کوي چې د اوتریش وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبانی اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې او توغندۍ بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په انکریوی ریه خارګوټی کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لکتر لګ لس کسانې وژلې دي. د کریوی ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې لشلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک خودل شوی دی. ویلکول په وینا خی 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا روسیه ترورسي دولت وبالو په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. په پام کې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او اخه چاره هم د 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته مختبړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. د کمیټې د شنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نور موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبان نو دی نوی یو ملي سي انحصاري سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. پر راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښه نه لیدل کیږي او پلان محل کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوی، القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې اسلامي امارات ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلي اصول سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکې ورته کېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارات د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بی بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارات د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته تاسو مېلمه او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ تاسو خپله ولیدل چې پر غبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خبريږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی، او ورځ تر بلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي. نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسې، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالو ټولنې په وړاندې، امداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوی دي، محدودیتونه وضع شوی دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپلو مسؤلیتونو لمخې هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شول کلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه د غیر اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه دی راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون وکړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونه خبرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن نوري صاحب، درنلم جناب همدرد صاحب، استاد پروګرام تخنیکی همکاران او اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډيري خېلري او تاریخي کشالې لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګډیږي یا اوګډېدو خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی
حامیان پر راست که مشخصه کوم بریتانی هواد او امریکا تر طول غټ لوبغاړي دي
ساده خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړل چې د ملګر ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځین خواخوږي هم شته لکه چین یادونه وکړل د روسیې یادونه وکړل دوړ د امنیت شورا د دایمي غړي دي
زه به یو شی اشاره وکړم هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږي نه لري ډیر افغان د افغانستان خواخوږي موږ په تیر 50 کلو کې تاسو راټولوي چې څوک امریکا و روس و د چین هیوادونه و کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل
کراشو ساده صاحب زما پوښتنې ته مشخص آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وای په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړه وړه بدل کړي هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده
ستونزه دا ده چې دغه سیو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا د یو ځین خپرېږي او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو او امریکې ته یې واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو او بې بنسټه بې ثبوته افغانستان پکې برباد شو بن لادن هم په افغانستان کې نه په بټاباد کې وژل شو افغانستان د خاور سره خاور شو ولسونه در په دره خاور په سره شو تر نه پوری زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر ډیره بيده پوری کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې د ټول غربي نړۍ د پانا بنان یعنی تر ډیره بيده پوری دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې او د دوی د ګټو تحفظ لري بل شکه چې افغانستان کې ډیر ستونزې شته بل شکه چې طالبان کې د نن د نهایت زیات ستونزې شته د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکتات کې موجود دي لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه دا ډیر زیات نیمګړتیا ولته شته خو په دغه اساس مو پی په اصطلاح د نړیوال سازمان د سیو شي تلمن وحید افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړه یو ژبنی جګړه پاته تشویق یو بیا یې دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره په ډیره ستره جفا کې کداف یو کار لپاره یعنی په اور باندې پټول اچول دا ډیره خطرناک بینه ما د افغانستان د راتلونکي لپاره
من نه ساده صاحب هم در صاحب د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافات او یادونه هم شوې ده زبیح الله مجاهد دا رد کړی دي په عین حال کې ویل دي چې په د راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت لر رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوړه کړی یو قوم محور سیاست غوړه کړی او هغه د نویو ملسیز واکمنۍ ته ورته دی آیا ورسره موافق یاست
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه دی په قومي بیس باندې ولاړوي ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې د سهري کرامست شوې ده او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوس کړی دی هغه په قومي باندې باندې نه وو یا د قومي بلېوالتیا لمخې نه وو بلکې هغه د ایدیالوژي د مخې نه وو چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و په دې اساس باندې په ګډ ګډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو د دې سره یو ځای شوی دی او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک اورډل کې خلک شته نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روخانه شته دي
هم در صاحب د غراشو د طالبان چې نړیوال ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د خزوون جنو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوي او د یو ټولګډون حکومت کله چې راش د خبره ته د ټولګډون حکومت چې نړیوال غوښتنه کوي کچېره تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې او ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده بلکې د وی ایدئولوژي او د یو مسلک و خلکو ته غوښتل ځانګړی شوی دی تاسو ګورئ
ټول ادارات دي هغه مسلکی دي که غیر مسلکی اداري دي هغه تقریبا دی وی ایدئولوژي خلک یا وحدیا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیږي چې دي هغه نسب شوی دي نه دا غدا چې دوی ټول چارې چې دي هغه د ملا صاحبانو سره دي یعنی مسلکی خلک دوی په کابینه کې دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي نو په دې اساس باندې د دې دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي موږ فکر کوو انډول نه لري یعنی معنا ټول شمول نه دی بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم موږ وینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه سپارل شوی او دا خبره تر اوسه نه کوي چې وایي چې دا تر اوسه سرپرست حکومت او دولت دی هغه قوانين تر اوسه پدې نه جوړ شوی او خلکو ته واضح تګلار چې هغه ک بهرنی سیاست کې ک داخلي سیاست وي د دې په اړه د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته سم دی ویل شوی ډیر مسایل چې نیمګړي دي تر اوسه پورې دا د خونځي او دروازې چې دی مغه سي د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوی دي پانتونونه بند شول ډیر محدودیتونه نور وځ شول خلک وکړواله ته مجبور کیږي نور کاری محدودیتونه چې دی په خلکو باندې وځ کیږي هغه مسلکی خلک چې په اداراتو کې کار کوي ورستر بلی دی غیزه نه استل کیږي نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې ویني حساب شته دی خدای انصار چې دی هغه قومي باندې نه لري بلکې له بده بخته دا چې یو باندې لري چې دوی یو ایدئولوژیک انحصار شته تر اوسه کړی
مننه هم در صاحب ساده صاحب کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګند شوی ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي په دې هواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې ډېری ازادۍ څخه برخمن شوی طالبانو د غرض القاعده سره خپل اړیکې ساتلې او د غرض په خپل لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غری ګمارل دي البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی د څو مواردو یادونه کړې ده کراشو په افغانستان کې ترهګر ډلو موجودیت چې کوم نوې خبره نه ده په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنی ترهګر ډلې په دې هواد کې فعال دي خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمه ته ګواښ متوجه کړي ځکه چې دوی ویل دي ترهګر ډلې په دې هواد کې فعالیت په زیاتېدو دی آیا خبره هم داسې ده
پرته له شک چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزونو راپېخوا د دې مسایلو ټول شته ده ما مخکې مرته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونو کې کړ دي په ځانګړي توګه زموږ د ګاونډیانو پاکستان مشخصا او ایران په دې کې کړ لاسونه درلودل او هر هیواد خپل ګټو لپاره مختلف توتی زیګولی او کړی دی په افغانانو باندې په افغانانو کې خدای دا خوښیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومیتوب کې د دین مسائل د هر چا خپل د ایدئولوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خيارخي ناسالم رقابتونو قربانيان شو او لس پاسای توب زکه خبره کوم نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه دلو شتون نشم ردولې ځکه په گاوند کې بیا هم امرکا کړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټو لپاره تر ډیره ویل پورې تلای شي ایران حاضر کې اساس واورې د چتو وخت مخکې د دې لپاره چې افغانستان کې هر څوک وی کړه نه طالب دی کړه پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه ته مو تاسو د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بدن نړۍ ان او توزلی راغونړول نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د چې د حاکم نظام د بیرو پالیسي خلاف يم بیرو شان ته ورته په اصطلاح نیو کې کړی هغه مت د یو منطق په اساس کړی د نړیوال قوانینو پر بنسټ نکړي لکن دلته چې اوس کله تاسو ویني چې افغانستان کې کله هم لخت امن راځي یا کله د بنسټیز قانون کار پیلېږي یا د عبود مدیریت خبرې کیږي نو خامخا د سیمې هوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه د تلور څلور پروژو اعلان وشو د عبود مدیریت کنټرول په تلېټ ټولاتونه
په کال کې د نن نه په اصطلاح نظام را چپک او دا بل چا نه ده کړه، دا نړیوال وکړو، دا که دا نړیوال سازمان شتون لره هغه وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله هغه وخت کې دا ولې ګونګی وو، ولې په هغه وخت کې چپ پاتې وو؟
ساده صاحب مننه. همدرس تاسو په کې وای لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یو ډله چې په حملو سره خودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري، هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه ده چې د ډیرو حملو مسولیت اخیستی دی، او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغه سی کارونه په تیر کې هم شوي دي، او یوازې د وسمبول لاندې خپل هدف شې دي، مخکې هم به ول شوي او په خوا په تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم دغه تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي، او هغه تنلارې فکر سره ډېر زیات یعنی عمله نه دي، یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکي البته شتون لري، لیکن په دې ورستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دینو، په دې اساس باندې دا ټول هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن زواهری دي مرموز مړین نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسیدل وو، او همدارز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او دوی حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خبريږي، نو دغه موجودیت خوره دیدل نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پیرسیږي یا پرې رسیږي هغه بیل مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه ډلې تر څنګ همدغه جنگیالیو چې دی اوغه په اوغه مبارزه کړې ده، او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده، نو د دوی کچیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنگیالي چې دی صفونه چې دی دوی د ایدیالوژي لمخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي، نو د دوی مشران هم تر یو حد پورې سعیده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده ست تاسو به همدر شو تاسو غواړم او پختم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه ورسای راپور خپور کړي، هم دې کمیټې د طالبانو پر لزګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولې دي، تقریبا شمیره شاوخوا 850 تر رسیدي، په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې. د طالبان حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه ویسل شي ترڅو وکولای شي چې نړیوال ټولنه سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خبر کړي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لري شي؟ هم در سپتاسو مهرباني، بیا به ساده سپتاسو درشو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کیږي، د دې پرځای چې سم شي، د دې پرځای چې ځنې یعنی شاتګونه یا نرمختونه د اوسنی رژیم او دولت تخوانه نړیوالو ته وخودل شي، ورس تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي، یعنی معنا په خپل هغه پخوانی او دریزونو باندې، په خپل هغه پخوانی او پریکړو باندې چې
تقریبا در وسلیش کاله مخکې د دوی حکومت لا پرځولې وو په مغه انحصاری فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوه او جنو برخو دغه خبره ونړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم نسبي اعتماد و هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولیدو دومره تون خبرګون و دې اعلامیه ته و د دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبي یا هغه کم اعتماد شې هغه به هم کم شي او وضعیت به بدبخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در ساده سب تاسو وای پکې.
مننه کور ودان لبه د مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خو کې نیمګړتیا وینم په ځانګړې توګه دغه د دوه قرارداد اصلي لامل ده. د دوه قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوه ده بغیر د کوم ګارانټی نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغې نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي تر ټولو د مرخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړې ده هغه ته دروازې خلاصې کړي د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان تر نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازنونو لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې بل جګړه پر افغانستان وټپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبري وکړې.
بس لے بنے کے گم خ خپ دی په هېګم بیا د چاپ مینا بنو سوځېګم مستې پرتا تل پس کوشند مسکادا مستې پرتا تل پس کوشند مسکادا کولې یې ادا